السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2022 کال د اپریل 3 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسان هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول کوکشي د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ملک سیاسي صورتحال په حق لا د سوموټو نوټیس د اوریدنې په موقع ویلي سیاسي جماعتونه د پر امن اوسي او متعلقه ادارو ته په ملک د امن یقیني کولو وینا کړي. اخوا د پاکستان صدر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې د قومي اسمبلی ماتولو اعلان کړی دی. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د آئین تر مخه خپل ذمہواری پر مخ وړي. اپوزیشن ګوندونه دا ټول حکومتي ګامونه غیر آئینی بلي او وایي د آئین نه په سرغړونې کولو په سپیکر وزیر اعظم او د صدر آئین سره د غداری دفاع لګول کېدای شي. او یوکرین وای د روس فوز د وټو نه پس سر خار کیف او خواوشا علاقې په کنټرول کې دي. او ای پی خبری اداره وای چې د روس صدر پیوتین او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د خبرو امکانات هم موجود دي. سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ملک سیاسي صورتحال په حق لا د سوموټو نوټیس د اوریدنې په موقع ویلي سیاسي جماعتونه دي پر امن اوسي او متعلقه ادارو ته په ملک د امن یقیني کول وینا کړي. د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ سیاسي پاټو او ادارو ته د آئین نه باندې اقداماتو د نه پورته کول وینا کړي. عدالت د پاکستان دفاع او داخله وزارتونو ته په ملک کې امن او امان صورتحال یقیني کولو لپاره نوټیسونه هم جاری کړه. د ملک په سیاسي حالاتو د اسخود نوټیس لنډه او روانه کې عدالت وویل که د ملک وزیر اعظم یا صدر هر یو فیصله کوي نو هغه به د سپریم کورټ د حکم یا امر سره تړلې وي. عدالت دا پوښتنه هم راپورته کړه چې د بارني سازش په حق لا د کمی اورونې یا نتیجې نه بغیر سپیکر د عدم اعتماد تحریک رد کولو لپاره د آئین د پنځم شک استعمال څنګه کولای شي. د دې مقدمه په حق لا اورونه به وسبا د پاکستان په وخت سهار یو لس بجې کیږي. پاکستان کې وروستو د هغې یو سخت سیاسي بحران سر راپورته کړی دی چې د اتوار په ورځ د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک ته رایه ورکولو دپاره رابلل شوی د قومي اسمبلۍ په غونډه کې د سپیکر په منصب ناست مرستیال سپیکر د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک مسترد کړو او د اسمبلۍ غونډه یې وځنډوله. تر دې وروستو د وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک صدر ډاکټر عارف علوی د قومي اسمبلی ماتولو اعلان وکړو او د پاکستان مرکزی کابینه هم ختم کړی شو. اپوزیشن ګوندونه وای چې د بې باورۍ د تحریک د لارې د عمران خان اقتدار نه لري کولو لپاره د پکار یو سل او دوه اویا غړونه زیاتو ملاتړ په لاس کې لري او عمران خان د خپل اقتدار په لالچ کې د ملک آئین د خپل لاندې چقولی دی. خو د عمران خان په حکومت کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري بیا د حکومتي ګامونو دفاع کوي او ویلي دي چې سیاسي معاملې په محکمو کې نه هواریږي. هغه دا هم ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به د آئین تر مخه خپل ذمہواري پر مخ وړي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې فواد چودري ویل د سپیکر رولینګ په محکمه کې نشي چیلنج کېدی او نن چې په اسمبلی کې څه وشول دا ټول عمل د آئین او قانون مطابق دی. هغه ویل صدر قومي اسمبلی ماته کړي اوس به نگران حکومت جوړیږي چې هغې د پاره به اپوزیشن نه هم نمونه غوښتل کیږي او بیا به انتخاباتو اعلان کیږي چې په کار ده ټول ګوندونه پکې برخه واخلي. د اسمبلی د غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ټی وی قوم ته خپل یو لنډه وینا کې ویل صدر ته د اسمبلو د ماتولو وړاندیز کړی او قوم دې نوې ټول ټاکنو یا انتخاباتو د پاره ځان تیار کړي. خو قانون پوهان وای چې د وزیر اعظم پر ضد چې هر کله د بې باورۍ تحریک پارلیمان ته وړاندې شي نو بیا د ملک صدر په آئینی توګه د اسمبلی د ماتولو اختیار نه لري. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس یو ځل بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د اسکولونو د بندېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو د حکومت تا فیصله د دې ملک په زیان بللې ده. انټونیو ګوتیرس د اپریل په دویمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جنکو په تعلیم بندیز د بشري حقونو بې جوازه سرغړونه ده. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری ویلي د افغان ښځو او جنکو د حقونو ملاتړ کولی شي چې د دې ملک ماشومان د ولګي او ټولنې د غریبۍ نه وژغوري. د طالبانو د تعلیم وزارت د نوي تعلیم کال په لومړنۍ ورځ د جنکو او هلکانو سکولونه پرانستل خو په همغه لومړۍ ورځ سو ګنټې وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د جنکو تر شپږم پورته ټولګي یا جماعت به تر بل امر پورې بندوي. د طالبانو لخوا تشپګم جماعت نه پورته د جنکو په تعلیم د بندیز پرځت په نړۍ کې پراخه خبرګونونه هم راوپارېدل. یوکرین وایي د روس فوز د وطونه پس سر خار کیف او خاوشا علاقې په کنټرول کې دي. رویټرز خبری اداره وایي یوکرین د کیف ګیر چاپیرا د دیشتونه زیاتو علاقو او کلو کنټرول واپس ترلاسه کړی. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي خبرداري کړې په دغه علاقو کې روس مکمله تباهي شاته پریښودي. هغه ویلي په دغه علاقو کې روس ځای په ځای ځمکني ماینونه خښ کړي دي، حتی چې مړو کې هم ماینونه خودي دي. بلخوا د روس دفاع وزارت په یو بیان کې وایي نن سهارې د اوډیسا سره نږدې د تیلو صفا کولو په یو مرکز او درې ذخیره کولو مرکزونو باندې میزایل حمله کړي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي د یوکرین ستر مرکچی اشاره ورکړي د یوکرین صدر زیلنسکي او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ د خبرو امکانات پس د هغې موجود دي چې د ماسکو مرکچیانو په غیر رسمي توګه د وړاندیزونو مسودو ډېری برخې باندې رضامندي ښودلې. دغه مسوده تیره هفته مخامخ خبرو کې په استنبول کې تیار کړی شوې وه او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. تاسو د سمیناستنه تازه خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د وزیر اعظم عمران خان په وړاندیز د پاکستان صدر عارف الوی د قومي سملی د ختمولو اعلان کړی، خو د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د دغه فیصلې په ضد از خود نوټس اخیسته او ویلي دي په دې مهمه پریکړه به سبا په سپریم کورټ کې اورونه کیږي. او وای د قومي سملی د ماتولو اخیری فیصله به د عدالتي حکم ورستو کیږي. په دې اړه ورسته حال د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بې باورۍ پریکړه په ترڅ د وزیر اعظم عمران خان په تجویز د صدر لخوا سملی ماتولو او ملکی حالات باندې از خود نوټس اورنه په وخت د ستر محکمې مشر قاضي ویل دي ټول ریاستي ادارې د غیر قانوني کار پورته نه کړی او نه د پکار چې دا امن او امان حالات خراب شي، ځکه ټول سیاسي ګوندونه دي د صبر نه کار واخلي. ستر قاضي عمر عطا بندیال دی نوټس اورنه اوس سبا ورځ پورې ځنډولې ده او د دوی په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په سبا ورځ د دې باقاعده اورنه پیل کوي. بلخوا پخوانی وزیر فواد چودري ویل دي چې دا د عدالتونو کار نه دی چې پارلماني فیصلو باندې بیا د فیصلې وکړي، ځکه چې پارلمان په حق هر قسمه فیصلې اختیار هم سپیکر سره وي.
د مخالف ګوندونو ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن جو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت ویل دي
سپریم کورٹ سے ہم بھی استدعا کریں گے کہ آئین اور قانون کی روح سے اس پر فوری طور پر اس غیر آئینی عمل کا راستہ روکے.
دوی وی دستر محکمے نہ مونگ ہم د غیر آئینی عمل ادرولو خواست کو او که دستر محکمے په حکم پارلیمان بحال شي نو د دوی د بے باوری پریکړه تیریک باندې په بیا هم هغه شان ووټنګ کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو ویلی دی چې سپیکر، ڈپٹی سپیکر، صدر او هر هغه تن چې پارلیمان یې د بے باوری تحریک نه ادرولې دی هغه غداری کړی دا او عمران خان ماتې خوړلې دی خو اوس یې منی نه.
سپیکر صاحب نے غیر آئینی کام کیا ہے، پاکستان کا آئین تروایا گیا ہے، پاکستان کے آئین کو توڑنے کا سزا واضح ہے.
بلال بھٹو وی چې سپیکر یو غیر آئینی کار کړی دی او د پاکستان دستور یې مات کړی دی او د پاکستان دستور ماتولو سزا ډیره واضحه ده. د غشان د مسلم لیگ مشر شهباز شریف ویلي دي چې قومي سملی ماتول یو غیر آئینی طریقه وه او د یو چې په غیر آئینی طاقتونو ته به ګټه رسي. خو د پاکستان پوز وین ادارې ISPR ویلي دي چې بې باوري پریکړې په ترڅ نن چې هر څه شوي دي د دوی ادارې ورسره هیڅ تعلق یا کار نه و. د ډیپټی سپیکر قاسم سوری لخوا اجلاس ځنډولو او وروستو قومي سملی ماتولو اعلان پس هم مخالفو ګوندونو غړي نن پارلیمان کې د ډیر وخت پورې ناست وو او دوی بیا پخوانی سپیکر آیا صادق د سپیکر پر څوکۍ کېنولو او د وزیر اعظم د لیرې کولو کوم آئینی طریقه وي هغه یې خپله کړه او د بې باورۍ تحریک دپاره یې ووټنګ هم وکړو. وروستو آیا صادق اعلان وکړو اپوزیشن سره یو سل اووه نوي ووټونه دي او وزیر اعظم لري کولو د پاره یو سل دوه اویا ووټونو ضرورت وي، ځکه وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابه دوی اعلان کړو. بلخوا پخوانی حکومتي وزیرانو یو ځل بیا په امریکې د پاکستان سیاسي بحران تور لگولې دي او ویلې دي امریکا نه غواړي پاکستان یو مضبوط هیواد په توګه مخې ته راشي. امریکې وړاندې دغه شان تورونه بې بنیاده او دروغ ګرځولې دي.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې د پاکستان د صدر لخوا د قومي سملې د ماتولو پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني بلل ده. خو د پاکستان د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري وای وزیر اعظم عمران خان به د آئین سره سم خپل ذمہواری مخ په وړاندې بوزي. بل خو د پاکستان پوز هم دا خبره پډاګا کړی چې د پارلیمان د نننۍ پیښه سره هیڅ تړاو نشته. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
اپوزیشن ګوندونه او قانون پوهان د صدر لخوا د اسمبلی ماتولو ګام غیر آئینی بولی او وايي د بے باورۍ د تحریک مخې ته دراتلو رستو وزیر اعظم صدر ته د اسمبلی ماتولو وړاندیز نشي کولی. صدر د قومي اسمبلی د ماتولو اعلان رستو له هغه کړي چې د اتوار پر ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې سپیکر د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړي شوی د بے باورۍ تحریک رد کړو. د اسمبلی د غونډه وروسته وزیر اعظم عمران خان په ټي وي قام ته خپل یو لنډ وینا کې ویل صدر ته د اسمبلیانو ماتول وړاندیز کړي او قام دې نوې ټول ټاکنو ته ځان تیار کړي.
او مې خپل قوم ته آج کہتا کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں.
د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر لیکلی چې د اسمبلی ماتې دون وروسته به وزیر اعظم د آئین د 222 ماده له مخې خپل ذمہواری په مخ کې وړي. خو وزیر اعظم عمران خان مرکزی کابینه هم ختمه کړي ده. پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه او قانون پوهان د صدر لخوا د اسمبلی ماتول یو غیر آئینی ګام بولی او اپوزیشن ډلو د دې ګام پر ضد سترې محکمې ته د رجوع اعلان کړی دی. د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي هر کله چې وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ تحریک مخې ته راشي نو په آئینی توګه بیا هغه نشي کولی چې صدر د اسمبلیانو ماتولو وړاندیز وکړي. هغه وایي کچري څوک دا وایي چې د بے باورۍ تحریک د سپیکر للوري مسترد کړی شو نو د بلاول بټو په خبره نو موږ له مخکې په سپیکر دغه لاره هم تړلې وا او د هغه پر ضد مو د بے باورۍ تحریک جمع کړی وو.
اسپیکر صاحب اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہاؤس کو روک بھی کر سکتا ہے ہم نے اسپیکر صاحب کے خلاف بھی عدم اعتماد جمع کر کے یہ آپشن بھی ان سے چھینا ہے.
هغه ویل سپیکر په خپل غیر آئینی رولنګ د هیواد آئین مات کړو او د آئین ماتولو سزا واضح ده. په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې په ډیپټی سپیکر او وزیر اعظم عمران خان به د آئین د شپږمې مادې لاندې د غداري دفې لګي. د پاکستان وتلې قانون پوه سلمان اکرم راجا هم د قومي اسمبلی د سپیکر رولنګ غیر آئینی بللې او وایي د آئین له مخې هم نن د بے باورۍ په تحریک رائے اغستل ضروری وي.
آئین یہ کہتا ہے کہ میرے اعظم اسمبلی کی تحلیل کی جو ایڈوائس ہے.
سلمان اکرم راجاوائی دا معاملہ با دا عدالت پا وڑاندیزی نو گوری با کچرے دا عدم اعتماد تحریک پا غلط طریقہ او پا غیر آئینی ڈول مسترد کلی شوی وی نو بیا با وزیر اعظم نہ گنل کی گی. دا غا خلاف چی اس ہم دا بے باورے تحریک موجود دی نو پا دا سی حال کی آئین وائی چی وزیر اعظم دا اسمبلیانو تحلیل کول وڑاندیز صدر تا نشی لے گلے.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو بل رپورت تاسو ته راغړځو. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ضد چې د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ وړاندې کول شوی تحریک د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری مسترد کړي او د اسمبلی غونډه ځنډولې ده. مخالفه ګوندونو او پورتولنیزو رسنیو باندې دغه کار ته غیر آئینی کار ویل شوی دی او ځینې خلک وای عمران خان او د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د آئین د آرټیکل شپږم خلاف ورزي کړې ده. آرټیکل شپږم غداری ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د ریډیو رادیو همکار عدنان رشید په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د مسلم لیگ نن او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ویلي دي عمران خان د آئین سره لوبې کړې دي. عمران خان غیر آئینی کار وکړو. د پاکستان جیو ٹی وی سره په خبرو کې هغه وویل دی اوس سپریم کورٹ ته ځي او د سپریم کورٹ نه د انصاف تمه لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي سپیکر غیر آئینی کار کړی دی. د پاکستان آئین ماتول سزا ښکاره ده. د آئین تر مخه په عدم اعتماد به نن رای ورکول کېدی او دوی د خپل آئینی حق ترلاسه کولو پورې به قومي اسمبلی کې احتجاج کوي. د مسلم لیگ نن یو بلی مشر مریم نواز د عمران خان او د هغه سره د وزیرانو عکس خپور کړی او ویلی دی دا خلک وپیژني چا چې د پاکستان په آئین حمله کړي. په دوی ټولو د آئین د شپږمې مادې لاندې مقدمه کول پکار دي. خبریال حمید میر په خپل ټویټر ویلی دی عمران خان د آخري بال پورې د لوبي پر ځای ویکټې وستلې او د میدان څخه وتښتېدو. هم دغه شان خبرګون سلیم صافی او طلعت حسین هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ورکړی دی. خو د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي دي چې یو سیاسي ګوند د انتخاباتو نه د تیښتې لپاره خلاف پلوي نو هغه ته سیاسي بګوړه وایي. تش خبرې مه کوئ، د الیکشن تیاری وکړئ. یو بل ټویټ کې حمید میر ویلي دي ډیپټي اټارنی جنرل خالد محمود د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي او ویلي دي عمران خان آئین منسوخ کړی دی او زیاته کړی ده هغه اوس د آئین د شپږمې مادې سره مخ کېدی شي کوم چې غداری ده. قانون پوه حسنات ملک د قومي اسمبلی د کاروای نه وروسته ویلي دي اوس د ټولو سترګې سپریم کورټ ته دي. سپریم کورټ په د قومي اسمبلی د سپیکر رولینګ رد کړي کوم چې د آئین خلاف ورزي ده. د پاکستان پیپلز ګوند مصطفی نواز کوکر ویلي دي مشرانو قانون پوهانو فاروق اچ نایک او رضا ربانی خواستونه تیار کړی دي او په سپریم کورټ کې به جمع کوي. بل قانون پوه اسد رحیم ویلي یو ځل بیا د پارلیمنت د قسمت فیصله به په سپریم کورټ کې کیږي. خبریال رفعت الله او رغزی ویلي دي په خوانی وزیر اعظم عمران خان خپل نوم په هغه حکومتي مشرانو کې شامل کړو چا چې د پاکستان د آئین سره لوبي کړی دي. د پاکستان دان ورځپاڼې هم خپل یو رپورت کې د یو شمیر قانون پوهانو د خپلې لیکلي دغه ګام غیر آئینی دی. په دغه رپورت کې عبدالمعیز جعفری ویلي دي سپیکر سره دا اختیار نشته چې د آئین تشریح وکړي. نوموړي په وینا د مخالفو ګوندونو سره ښکاره اکثریت دی او اوس په اسمبلی کې اقلیت راپاسیږي او په اکثریت باندې د غدارۍ تورونه لګوي. یو بل قانون پوه میرزا معیز بیک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ک تاسو د هر یو سیاسي ګوند سره تعلق لري خو نن پاکستان کې د آئینی لحاظ سره یو تور ورځ وه چې موږ ټول یې کمزوري کړی یو.
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. پاکستان کې چیرونکو یو قانون پوهان وای روان سیاسي بحران ورس تر بل په زیاتېدو دي چې لا عمل بای اغیز نیخ پنیغه په جمهوریت نظام اقتصاد او په ملک کې په روانو حالات باندې پریوزي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالات په اړه باندې تفصیل د ډیورډیو خبريال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اتوار پورز د عمران خان پر ضد د بیباوري تحریک وړاندې کېدو سره د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم د ګوند کارکونکو ځای په ځای احتجاجي مظاهری را جوړې کړې وي. خو د احتجاج کوونکو شمیره کم لیدل کېده او د غرمی په وخت د بیباوري تحریک باندې رای نه اچول وروسته دغه احتجاجونه هم ختم شو. قانون پوه طارق افغان وایي د بیباوري تحریک د یو آئینی لارې راوړل شوی او په آئین کې په وزیر اعظم د بیباوري ټول جزئیات په ډاګه شوي دي. د نوي ګامونو سره به په ملک کې نوي سیاسي بحران راپورته شي. دیو سره بروکی نو موړی ویل د سپیکر لخوا د بی باورۍ تحریک مسترد کول او بیا د وزیر اعظم د لوري صدر مملکت ته د سملو ماتولو سفارش او په هغه عمل کول دغه ټول ګامونه د آئین او قانون پر ضد دي.
دا یو بالکل غیر آئینی اقدام دی. نن ماته د پرویز مشرف هغه خبر را یادېږي چې هغه وی آئین صرف د ردی او ټکړه ده. نو د پرویز مشرف هغه خبرو باندې نن عمران خان سپیکر صاحب ډیپټی سپیکر صاحب او صدر صاحب چې دینو عمل وکړو دغه آئین کې چې څه پروسیجر دی څه طریقې کار دی دغه بالکل خیال ونه ساته. په کار دا و چې پرایم منسٹر صاحب نن د عدم اعتماد د تحریک ته مخامخ شوی وي بل اکثریت شو کړی وي.
سیرون کې وايي پاکستان د وړاندې نه د ګرانۍ زیاتېدو د روپۍ قدر کمیدو او د امنیت خرابې وزي او نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دی آئینی بحران سره به دغه مسلې نور زیاتې شي. سیرون کې او خبریال حق نواز خان وايي د آئینی بحران سره به په داخلي او خارجي توګه چیلنجونه سیوا کیږي خو په کار د چې په ملک انتخابات زر تر زره وکړي شي.
ټول دنیا نظر پدې وخت کې په پاکستان دی که تاسو وګورئ انټرنیشنل میډیا نن ټول پدې یو فوکس وو چې په پاکستان کې بس کیږي او آیا
کدا کیږي د اثرات پر سوي بیا خاص کر په کومه مسلې چې مخ خطراله عمران خان د امریکای سره کومه مسلې راغلي کومه مسله چې هغه کم تور لګاو کارې و لګاو دا حالت د سړي چې هغه نور ام پی چې د کړو نور مشکلات کړو که هغه حکومت موجوده وي او که هغه اتلون کی وي زما په خیال باندې ګران به ډیر زیات
پاپی خور کې د عمران خان د احتجاج غږ به وجود هم په ډیر کم شمیره کې خلک احتجاج لا راوتلی احتجاج کوونکو وینا و چې د پارټي ډیر غړي اسلام آباد ته تللی دي او هلته په احتجاج کې برخه اخلي د همکار ارشد مومن سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
منو رسول کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د وزیر اعظم عمران خان په وړاندیز د پاکستان صدر عارف الوی د قومي اسمبلی د ختمولو پریکړه کړې ده عمران خان خبرداري ورکړې چې په صوبایي کچه به هم اسمبلیان ماتوي آیا د اسمبلو د ماتولو اختیار د گورنرانو سره وي او که دغه اختیار هم د پاکستان د صدر په لاس کې د دې ترڅنګ د اسمبلیانو د ماتولو وروسته به په پاکستان کې کم سیاسي بحران رامنځته کیږي او د دې په اقتصاد باندې کم اثرات وي دا ټول تفصیل د ډیوا رادیو همکار محمد اکرام د ډیوا د سیرنکار اسماعیل خان نه پوښتلې تاسو په مرته راګرځو
د آئینو دستور د لاندې خو صدر وزیر اعظم ته مشوره ورکول شي چې قومي اسمبلی رنګ کړي او د صوبایي اسمبلی لغو د صورتحال مختلفې دلته کې وزیر اعلی مشوره ورکول شي گورنر ته چې صوبایي اسمبلی د ماتولو څه ذکر راشي خداغه د پاره مخته هم د رنګ خبرې شوې او کېدې چې د دوست په سپریم کورټ کې په دې باندې بحث هم وشي چې گورنر یا صدر دغه رنګ صرف په مشورې باندې اسمبلی نشي ماتولې داغه د پاره بخپل ذهن استعمالي او قانوني مشوره به اخلي داغه نه پس بکی نو داغه د پاره د اسمبلی د ماتولو د پاره سوجوهات پکاري نو هغه وجوهات بدی خامخا ورلګوري په ست طریقې سره دی دا ماتي
اسماعیل صاحب اوسنۍ سیاسي بحران به ملک کم اړخ ته بوزي او دا سیاسي جنگ به چرته ختميږي
اوس خبر دغه ده چې سپریم کورټ ته خبره تلې دا غي سو موټو دغه غست د نوټسې واغستو او پنځه بجې امکان دا و چې د پاکستان په وخت باندې بجې جان ټول راغونډي سپریم کورټ په دې باندې بس فیصله کوي نو اوس دا بحران خو به اله حل کیږي چې سپریم کورټ په دې باندې څه فیصله ورکړي او آیا هغه فیصله بیا حکومت داغه پر خلاف بیا دوباره ریویو پټیشن کیږي نظیم او آیا داغه نه پس حکومت بیا سه نوې ځان له تګلارې خورول شي خپلول شي نو لا اوسم کیسامه دغه نخکاری سپریم کورټ چې تر سو پورې پدې باندې سه دغه نه راغلی سه فیصله نه راغلی نو اوس خبره په انسان نشي کوي ځکه چې سپریم کورټ د فیصله نه پس حکومت کوي شي چې سنوي تګلارې ځان ته وګوري یا دا چې د سپریم کورټ فیصله ومني یا سه نوې فیصله وکړي نو تر هغه وخت پورې به دا مسله نه حل کیږي تر څو پورې یو فریق یا ټول فریق په یو فیصله یا یو دغه منطقي نتیجې ته ورونډه رسی
درته وایي اسماعیل صاحب چې د اوسنی سیاسي بحران به د ملک په اقتصاد باندې څومره اثر وي
پاکستان خو مخکې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ او د ایم ایف سره چې کوم زمونږ د دینو قسط لپاره خبرې روانې وي هغه هم د غرنګ زولند دي ايمان نیم لاسه فیصله نه شوی بیا د وزیر اعظم صاحب دغه بیان چې په امریکای باندې تور لګول چې سازش کیږي د حکومت تل ریکول د پاره دا غي سره به مشکلات نور هم سی واقعي لکدارنګ غنګوسي کې دي چې امریکا خوشاله نه و د پاکستان د خارجي چارو چې کوم نوې پالیسی پاکستان خپل کړی د روس سره د تعلقات او د اړیکو د خکولو پاره باندې امریکا خوشاله نه و او د یوکرين خاص کر دغه نه پس دا دی داسې غنګوسي وچ کې دي چې پاکستان باندې بندیزونه لګول شي نو اوس به پاکستان کې دا مسله اوس چې کوم دانوي سیاسي بحران راپورته شوی دی دا اوس په کم وړاندې او هغه نه پس په امریکا سره فیصله کوي ځکه چې تر څو پورې د ایم ایف او نور مالیاتي ادارو د اړه حکومت پاکستان سره نه شوی نو د پاکستان ستونزې په رسپوره د دینه زیاتې شوې کیږي ځکه چې پاکستان سره دی وخت خپل چې کومه پنګا ده په هغه کې رسپوره د هغه کې کمیره روان دي
ډیره مننه اسماعیل صاحب موږ سره د خبرو کولو.
درمنو رودونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو او رپورټونو کې هم واریدل، د وزیر اعظم عمران خان په وړاندیز د پاکستان صدر عارف الوی د قومي سملې د ماتولو پریکړه کړې ده چې په ضد د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس د از خود نوټس اخیستو فیصله کړې ده. په بلوچستان کې هم اکثرو سیاسي ګوندونو د قومي سملې د ماتولو دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني بللې ده. د ریډیو خبريال حمید سمسور په بلوچستان کې د سیاسي پارټو غبرګون راټول کړي او په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د قومي اسمبلې د نننۍ غونډې د بے باوري د تحریک دردولو او د اسمبلې د تحلیل کولو غونډه غندلې ده. د بی ان پی منګل مرستيال مشر ملک عبدالولي کاکړ وویل چې د پاکستان ستره محکمه به دغه کړکیچ په لمن وړلې سي.
په قومي اسمبلې کې چې عدم اعتماد کړي د پی ډی ایم او د نورو اپوزیشن د مرګورو طرفه سره دا وخت دی چې هینی بوران وزیر اعظم ایڈوایس ورکړي صدر ته چې سمبلی تحلیل کا هغه تحلیل کړو. یعنی که چیر داین خبره سی په دې ملک کې د اویا کلو سره داین بوران دی او داینی بوران چې دی دا د نن سنه دی. نو موجوده چې کوم داینی بوران دی دا به سپریم کورټ د فیصله کې دوباره قومي اسمبلی بحال کی د دې اډر چې دی هغه کینسل کی یا برتب دغه اډر برقرار کی او د نیو انتخاباته لپاره خپل ډیټ وټاکي.
د نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي علي لانګو بیا وویل چې وزیر اعظم عمران خان ایوا دې لنورو کشالو سره مخامخ کړی دی.
نن چې د ډیپټی سپیکر قومي اسمبلی تحریک ادمه اعتماد مسترد کړی دی هغه مکمل طور پر غیر آئینی او غیر قانوني اقدام دی. نن آخري ورځو او ووټنګ ضروري وو. حکومت ته خپل شکست معلوم وو. تغه د پاره ډیپټی سپیکر ادمه اعتماد مسترد وکړي د چا آئین خلاف ورزي دی. قومي اسمبلی باندې تحریک ادمه اعتماد جمع وو او تر اوسه پورې د ووټنګ مکمل نه دی شوی دی. ډیپټی سپیکر یو غیر آئینی طریقې کار اختیار کړی دی هغه قابل مذمت دی. نیشنل پارٹی بالکل د غیر آئینی عمل مخالفت کوي چې قومي اسمبلی تحلیل کنګ اختیار دی هغه عمران خان اوس نه لري. وزیر اعظم عمران خان ملک ته آئینی بوران مخاطه وړاند غواړي.
د عوامي نیشنل پارټي ویاند مابت کاکا بیا وویل چې نننۍ ورځ به د پاکستان د تاریخ په تور ورځو کې یادېږي.
غیر آئینی غیر قانوني کار دی. کله چې سپریم کورټ دا حکم وکړ چې یو منتخب راکنی اسمبلی د ووټ او د رای څخه نه راګرځول کیږي نو دا هغه اډر یا دا حکم خلاف ورزي ده. که څه هم د پخله ناره وهلې چې د اخر ګیند پورې به بازي چلوم خو نن خپل هغه پیچ او خپل وکټن او دا ټول په بغل کې ونیول او منډه کړله.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری هم د دغه پیش غندنه وکړه چې پاکستان یوازې جمهوریت بچاو ولی سي. د پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی په خواني وزیر بسم الله خان کاکړ په دې باب ویي
پاین کې د دې هیڅ گنجائش نشته. البته دا وخت په ملک کم فضا جوړو او د عمل کوئی ډیر دا فرا تفریو خان جنگی لور ته ممکنه د تللی وای داسې څو وخت چې عدالتونه په منځ کې راځي یو دریم فریق د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې راځي څه دغه وسی چې دغه فضا لښ سړه شي. نو دا زه د خلکو په ګټه بولم. البته د وزیر اعظم دغه اقدام چې اسمبلی تحلیلي د ووټ اف کانفیدنس چې د دې خلاف داخل شي نو دا د اینس کولای دا د عین خلاف.
موږ په دې ترڅ کې د تیری کې انصاف سره هم د تماس نیولو تکل وکي خو ځواب یې نه وایي. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټا.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په یو ټویټ کې د سیاسي ګوندونو سره خپل مبارزه د کربلا د پیښې سره سم کړې و چې په ټولنیزو رسنیو او په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په دې سخت ټکونه کړی. د پیپلز پارټي یو مشر فرحت الله بابر هغه ته یادګرنه کړې ده چې څنګه د هزاره شیا ماتم رد کړی وو او هغه ته بلیک میلران ویلی وو. فرحت الله بابر وزیر اعظم عمران خان ته ویلي چې مهرباني دی وکړي د خپل سیاسي مقاصد لپاره دی د کربلا خونړۍ پیخه نه یادوي. د وزیر اعظم د دغه ټویټ په اړه باندې ورسته خبرګون د ډیو رادیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې راټول کړی.
د پاکستان د عین او قانون تر مخه چې نن د اتوار په ورځ د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ په تحریک د غړو رای د شمیرنې لپاره ټاکل شوی و، خو ښاغلی عمران خان په ټویټر خپل خورکړی پیغام کې دا ورځ د کربلا د ورځې په سیر وګرځوله. د ښاغلی عمران خان په دغه ټویټ چې یو شمیر د ټویټر کاروونکو خپل نظر څرګند کړي، په دغه کې د پیپلز ګوند پخوانی سېنېټر فرت الله بابر هم لیک کړي او داسې ویلې دي:
جناب، د چا جبا چې په زارو کې ډوبه شوې پرته وي او د ګوتو تکبر او لوی راساسي او څوک چې هزاره شیا مسلمانانو ته مکرجن او بلیک میلرز وای، هغوی د پاره د کربلا استغاره یا د حسین معاویره کارول هیڅ کله هم مناسب نه دی. مهرباني وکړي او د خپل اقتدار د بچکولو په خاطر د کربلا ته دومره بیکتری او معمولی ګڼلو څخه ډډه وکړي.
د ښاغلی عمران خان په دغه ټویټ وتلی لیکوال او شاعر عاطف توکیر هم خپل نظر شریک کړي او داسې ویل:
حسین علی السلام خو د وخت حاکم نه و، بلکې دا حاکم په ضد ولاړو او د بیت کولو انکار کړی و. نن خو تخپل حاکم او د یزید په شان د خلکو نه په جبر پی تخلی، په داسې صورت کې ستا د پاره نه بلکې د ستا د حکومت پر ضد ادریدل حسینیت دی.
د بشری حقوقو مبارزه ګلالی اسماعیل دغه ټویټ ته په جواب کې لیکلی: د مذهب چورن خرڅول د سوک د عمران خان څخه ایزده کړي، چې کله د وزیر اعظم د سوکای څخه اوزګار شي نو بیا د خپل نرګسیت د ناروغۍ علاج د کوم غوره ډاکټر څخه وکړای. ډاکټر ریتا پال په نوم یو ټویټر کاروونکی لیکلی: زه نن ستاسې د پاره د نیکو پیرزونو هیله لرم، همیش د پاره به هم غوره ګڼل کیږي، خدای دې مل شه. ځینې پیغامونو کې د عمران خان عکس او ورسره د هزاره شیا مسلمانانو د احتجاج په اړه د عمران خان هغه وینا ویډیوګانې هم شریکې کړې شوې دي، په کوم کې چې عمران خان په بلوچستان کې د هزاره شیا وجل شوي تنانو تابوتونه سره په سړک ناست احتجاج کوونکو کورنو ته عمران خان ویلی وو: ستاسو په دغه مکر کې به کله هم راښکیل نشم، چې کله دغه مړی وسپارئ نو هغه وخت به کوټې ته درځم. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اوکراین د دفاع نائب وزیر اهانا مالیار په فیسبوک لیکلی دی چې ټول کیف خارې د یلغرګرو بیرته آزاد کړي دي. روس دې دعوی ته جواب نه دی ویلې او رائټرز خبری ادارې هم په سمدستي ډول د دې پخلې نه دی کړي. بلخوا د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د مغرب ملکونو لخوا د دسر د مرستو په کمولو خفغان سرګند کړی دی. د اوکراین ورسته حال د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي:
د اوکرایني چارواکو تر مخه د روسي ځواکونو د پشا کېدلو را پدې خو دی د کیف ګیر چاپیر تر د ډیر شو زیات کلی او خارونه بیرته نیولې دي. په داسې حال چې روس د اوکراین په مشرقي سیمه کې د جنگ لپاره تیاری نیسي، د کیف ګیر چاپیر خارونو کې هر خوا د 15 هفتو د جګړې نښې نښانې ښکاري. په کوڅو کې لامړی دانوانه پراته دي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تور لګوي روس په سیمه کې ماینونه پرېښودلې دي. بوچا ښار کې په سلګونو کسان مړه شوي دي. رایټرز خبري اژانس یو بیرته نیول شوی ښار ته ورغلې دي. مقامي خلکو په سلګو کې ورته د جګړې امرګونو کیسې کړې دي. سلور اویا کلنه ماریا زلزوا رایټرز خبري ادارې ته ویل دي چې کله هم دې سر پورته کړې دي نو ډز ور باندې شوې دي. یو ځل خو به لکه څه کې شد دي پخپکې نه نوتی و. د بوچا میر اناتولی فدروک وای په خار کې د 300 نه زیات کسان وژل شوې دي. د اوکرين ځواکونو ویل دي چې د خالی پورز د روس جنگي جازونو او د میزایلو بریدونو کې کمی لیدل شوې دي، خو زیاتوي چې روسي ځواکونه د پشا کېدلو په وخت په سیمه کې ماینونه خښوي. په یو ویډیو کې زلنسکی خبرداري کوي چې روس په کورونو، مړو او په آلاتو کې ماینونه لګوي، خو د خپل دعوی ثبوت نه دی ورکړی. د اوکراین د بیړنی چارو ادارې ویلي چې د کایف په مغربي علاقه کې د 1500 نه زیات چاودیدونکي مواد موندلې دي. دوی د خلکو غوښتنه کړې چې خپل سترګې د کلاو ساتي. د روس د دفاع وزارت د ماینونو په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رایټرز خبري ادارې هم د بې طرفه سرچینو د خپل د دې پخلی نه دی کړی. د فروری په 24مه نیټه په اوکرين د یرغل راځي تر دې دمه روس هیڅ یو اهم خار نه دی نیولې سوای د دې چې خارونه یې په ګیره کې اغستلې دي او د ګیره په وجه یې د هیواد ډېر خلک پرې کور کړی دي. روس ویلي دي چې د کایف نږدې ځواکونو کې کمی یا د سولې د خبرو د کامیابۍ دپاره کړي. اوکرین او د ده ائتلافیان وایي کایف کې د سخت نقصان وروسته روس مجبوره شوی دی چې د اوکرین په مشرقي علاقو کې عملیات وکړي. دواړو هیوادونو ویلي دي چې په استنبول کې مذاکرات ګران وو، خو د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف ویلي چې بنیادی خبره مذاکرات جاری ساتل دي، هغه که په استنبول کې وي او که په یو بل ځای کې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو بله کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. خو د اوکرین مرکزي ویلي دي چې په تیرو خبرو اترو کې دومره پرمختګ شوی چې زلنسکي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نخ په نیغه خبرې کولی شي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په ماریوپول کې غیر خلک د خوراک او د سکلو د اوبو د کمی سره مخ دي. د سور صلیب نړیوال ادارې د ماریوپول نه د خلکو د راوستلو لپاره بیا اجازه غوښتلې، خو روس تور لګوي چې د سور صلیب اداره خپل د لملیټ نه کار اخلي. کوم خلک چې پیدل د ماریوپول نه وتلي دي هغوی وایي په لاره کې د روس ځواکونو بار بار دوی اترول او د اوکرایني جنگیالو لټنه یې کوله. د اوکرین چارواکو ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو علاقو کې میزایل گزار شوي دي. اوکرایني چارواکي وایي روس د نیپرو سیمه کې د ریل ګاډي پټلۍ پراکټ ویشتلې ده. د روس د دفاع وزارت په اوکرین کې د پوځي ودانو او د وسلو د ګودامونو تباه کولو دعوی کوي. د اوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې مغربي هیوادونو ورته د میزایلو د ویشتلو جدید نظام او جنگي جهازونه نه دي ورکړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا په ریکارډ کچه غورځېدلې ده، او اقتصادي پوهان وایي په ملکی کچه د سیاسي اړیګړي او د مرکزی بانک د غیر ملکی زر مبادله ذخیره د کمی له امله روپۍ د فشار ښکار ده، او امکان لري چې د یو ډالر بیا 200 روپو ته زیات شي. اقتصادي پوهان وایي د وزیر اعظم عمران خان د غیر مقبول فیصلو له امله د مالیاتي ادارې د پور ورکول امکان هم راکم شوی دي، نو ځکه د روپۍ قیمت ورځ تر بلې راغورځيږي. په دې اړه تفصیل د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې وینا ده، نن په مارکیټ کې کاروبار نشته، خو د ډالر د خرڅ بیا په پرانستي مارکیټ کې 115 روپۍ او 5 پیسې راوړاندې کیږي. د پاکستان مرکزی بانک د ویپانی تر مخه په انټر بانک مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ بیا 104 روپۍ او 9 پیسې ده. اقتصادي پوهان وایي په ملک کې د سیاسي بې یقیني له وجې هم په پاکستانی روپۍ اثرات پریوزي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو سره د خبرو په محال وایي په ورستو کې د پاکستان مرکزی بانک غیر ملکی قرضې واپس کړي، او د بانک غیر ملکی زری مبادله ذخیره 3 ډالر راکمه شوه، او د هغې له وجې پاکستانی روپۍ د فشار لاندې ده.
بلین ډالر د جمهور ریسرچ سره پریوتل منځوره په یومیاش کې را پریوتل یک دم داغه اثر چې کومه هغه په روپۍ باندې راځي. بل چې کومه پولیټیکل انسرټینټی لګوي خبره را چې داسې قسمه حالاتي مستقر سټاک ایکسچینج ته وګوره روزانه چې کومه لاندې باندې رواني هغه باندې اثرات راځي. بل چې کوم امپورټ ټیم هغه الریډي په مر باندې روان دي. تیرې میاشتې چې کوم د فیډرل بورډ اپ ریوینیو چې کوم ټیکس کلیکشن ټارګټ وو هغه کې کمی راغلی.
مرکزی بانک وایي د چین په شمول د قرضو د واپس لوجه د بانک زره مبادله ذخیره 2.4 کروڑ او 40 ډالر تراکو ده شوی. د بانک وینا ده د سیاسي اړیګړی لوجه پنګون کې هم خپل پیسې وباسي، او د بانک سره د بانډونو په مت کې 18 کروڑ ډالر پاتې دي، او کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 2.5 ډالر نه زیاته ده. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د دې وړاندې هم په پاکستانی روپۍ فشار زیات شوی، خو د IMF لخوا د 1 ډالر ورکول وروسته د روپۍ په قیمت کې استحکام راغلی وو. دی وایي کلنا چی سیاسي حالات خراب شوی او د وزیر اعظم عمران خان د غیر مقبول پیسو په وجه د ایم ای پروګرام هم نه عملی کیږي، او امکان لري چې د روپۍ قیمت د ډالر په مقابله کې نور هم راکم شي.
چونکی دا غیر یقیني صورتحال لاغله پولیټیکل داسې فیصله زموږ وزیر اعظم سره بوکړي چې هغه سره د ایم ای په پروګرام کې خلل راتلو امکان پیدا شو. ډالر چونکی سٹیټ بانک کو اوپن مارکیټ کې پریخه ده، مارکیټ هغه ډیل کوي بل د انټرنیشنل کموډیټیز پرایس هم زیاتوي.
سیلون کی وای یوازې 13 میاشت په مارچ کې د ډالر په مقابله کې د روپې قیمت شپږنی می روپې غورځېدلې ده او په 13 درینی مقالو کې پاکستانی روپې د ډالر په مقابله کې 2.5 فیصد راکم شوې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
گرانو ریدون کو دا د وایس اف امریکا ڈیوا ده. په پاکستان کې د روزې د شروع کېدو سره په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ده. خودی وای چې خوراکي توکي د تیر کال په پرتلا یو په دوه ګران شوې دي، نو ځکه دوی مجبور دي چې ځینې شیان واخلي او ځینې پریک دي. بل پلو ته دکانداران هم وای د خوراکي توکو بایو کې د تیر میاشتې په پرتلا کومه خاصه اضافه نه ده شوې، خو د پرلپسې ګرانۍ له امله د خلکو د خریداري قوت کم شوی دی او وای بازار ته د خریداري لپاره گاک هم ډیر کم ورزي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال مدثر شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
روزي په شروع کې دوه خلک بازارونو تراوتی خوراکي توکي ترلاسه کوي، خو ذاکر حسین ډیو ته وای د غړو چینای کجورو وریجو دالونو شربتونو او داسې نورو شیانو قیمتونه یو په دوه دازل سیوا شوې دي.
چې مخ کې بل کلم کوم سودا وړي وا په 6000 روپے ملګری موږ لګ ځان سره ارسک دو ځکه چې روزه بیا وخت سړی راوتیم نشي او تکلیفات زیات وي.
پرون یکم اپریل ناکامه کا دے وڑو باندے نوای په وجه باندې لیک ډیر اثر راغله دي.
خود شوقدر نه د پیخور شپ روډ تر راغله کې شفر زاده چې دا اوسه د روجی لپاره زینی خوراکي توکي بیا کړل وای. بازار کې هیڅ یو داسې سیز نشته چې دکاندارانو به د روجی پر اتلو 200 روپۍ ارزان کړي وي.
ولا جی مخې مم کور په شپک سو په 500 روپۍ دړې وړې سي په 0 په 100 باندې وو دغه سي چيني دغه سي دالونه دغه سي دال په 5000 روپۍ باندې من وو سي په 10000 باندې په 9000 باندې من وو او غوړی دغه سي غوړی جی مخې په 300 لوټه وا په 1400 لوټه وو سي کم دي په 200 په 300 باندې دبیری.
بل پلو ته د اشرف روډ د کاروباریانو د اتحادیه بیان سبزلی وای بایو کې نه یوازې دا چې اضافه نه ده شوی بلکې د زینو شیانو قیمتونه راغورځېدلې دي. وای د دې وجه دا ده چې د خلکو د اخستو قیمت کم شوی دی، بازار ته ګاګ ناراضي.
اصل کې چې کومه مهنګایي تیر شو دي 100 میاشتو کې کال نه روزي په نسبت خلکو قوتي خرید ختم شو. هغه رنکار نشته چې څنګه به مخکې روزي مخکې خلکو خریداري کوله، نو په نسبت چې ریټ خوخي روزي تا روزونه خطرې وس شروع شو.
زیاتای درې سلور کالا گاہو بد روجے درات لو نا افتنی ما وڑان دے دمر گا کو چ مونږ په 15 منټه خبرې چا سره نشو کوله. دغه شان د اختر پر اتک به هم بازار گرم خو اوس هاغه خون نه دی پاتې. بل پلو ته د پاکستان د شمیرو ادارې بیورو اف سټټیسټک په یو دیرشم مارچ پورشوی راپور کې د خوراکي توکو بایو کې په مجموعي توګه 1.35% اضافه ښودلې ده، چې په کې د ټماټرو بیا کې 1.5%، د پیازو بیا 3.5%، او د خوراکي تیلو بیا 2% سیوا شوې ده. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. په افغانستان کې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د یو فرمان لاندې په ټول افغانستان کې د کوکنارو په کرلو بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد لخوا خپره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی د دغه فرمان د صادرېدو وروسته په ټول ملک کې د کوکنارو کروانده په مستقله ډول تړل شوې ده. په دې اړه وروستي حال د ډیور ریډیو همکارا ماوجری باندې کوي.
د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو په کار بندیز لګولې دي. د طالبانو د وایان ذبیح الله مجاهد لخوا د یکشنبې په ورځ په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه فرمان ل جاری کولو راځي په هیواد کې د کوکنارو کر په مکمل ډول منع شوی دی. په فرمان کې راغلی دغه فرمان ل جاری کولو راځي په ټول هیواد کې د کوکنارو کر په کلک منع شوی او هیڅوک په خپل ځمکو کې د دې ځان رسمون کې واخو د کرولو هڅه نه کوي. د فرمان تعمیل لازمي دی او هر څوک چې د قانون نه سرغړونه وکړي نو د عدلي او قضایي ادارو له لورې به ورته سزا ورکول کیږي. د طالبانو د مشر په فرمان کې راغلي چې که څوک د فرمان نه سرغړونه وکړي د کوکنارو کر به له منځه وړي او له سرغړونکو سره به د اسلامي شریعت له مخې چلند کیږي. دغه فرمان همداراز د الکوهل لرونکي مشروباتو، هیروینو، شیشې، ګولیو او چرس په ګډون د نورو نشه یي توکو په استعمال، اغیستو او خرڅولو بندیز لګولې دي. د طالبانو مشر په داسې حال کې د کوکنارو د کر د ودرولو امر کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصل وخت او خلک په پراخه کچه کوکنار کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د مارچ 9مه د ژغورنې نړیوال کمیټېس د مرستیالې میډلین سټلر سره لیدنه کې ویلي وو که چېرې نړیواله ټولنه د افغان کروندګرو سره د معاش متبادل لار لټولو کې مرسته وکړي، طالبانو حکومت ژمن دی د مخدره موادو د کر او کروندې مخه ونیسي. هغه ویل په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کسان په نشه یي توکو اخته دي چې 1 میلیونه ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ډی سی رپورټ ورکړی چې افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی چې د نړۍ 80% افیم تولیدوي. ملګرو ملتونو تیر کال رپورټ ورکړی چې د نشه یي توکو کر تولید او قاچاق د افغانستان د اقتصاد 15% برخه جوړوي. په افغانستان کې د طالبانو د لومړي حکومت په مهال په افغانستان کې د کوکنارو کر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په کال 1990 کې په افغانستان کې په شاوخوا یو سلوي هکتر ځمکه کې کوکنار کرل کېدل، خو په کال 2000 کې دا شمیره 3000 هکتر کرته ورسېدله. په کال 2000 کې طالبانو د کوکنارو کر بند کړو او د ملګرو ملتونو د رپورټ تر مخه د کال 2001 د مې په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې 0 تر راټیټ شوی وو.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. د ډیو رادیو همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره یو ځل بیا د یو لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې په دې رپورت کې وورو نن د ډیو رادیو همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال ژوند یا فن تکته نکړی ده.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی پردل خان خټک. محترم فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلن دستوری کې د خاغلی پردل خان خټک په حوالہ د سلی کې کوئی چې خاغلی پردل خان خټک په کال 1934 عیسوی کې د اکتوبر د میاشتې په 9 تاریخ د کوهات د سیمې د کرک ضلع په غونډې میراخیل نومي کلی کې د خټکو په یو معززه کورنۍ کې د ملک حسن خان کره زیږېدلی دی. ښاغلي پردل خان خټک په پښتو کې ایم اے کړی او د معاش په لړ کې په پښتو اکیډمۍ کې د تحقیق په شعبه کې کار شروع کړی. د تحقیق سره سره ورته د لغت کار هم پاواله شو او ډیر په کامیابی سره پکې کار کړی دی. د دین علاوه په نظم او نثر دواړو کې کار کړی دی. ښاغلی پردل خان خټک صاحب د نامتو لیکوال خدای بخلی خان عبدالاکبر خان اکبر د سفرنامې اردو ترجمه هم کړی ده او چاپ شوی هم ده. د پښتو اکیډمۍ د خدای بخلی ډایرکټر او بانی ښاغلی مولانا عبدالقادر صاحب چې د پښتو ژبې یو لوی محسن تیر شوی دی د هغوی د زړه راښکونکو ښکلي ښکلي لیکونو نمونې په یو کتابي شکل کې هم را یو ذکر دي. خټک صاحب د نصر سره سره په نظم کې هم کار کړی دی او د لواغیر ګلونو په نوم یو شعري مجموعه هم چاپ ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. توری زلف دی سنبل د نو بهار دی, توری زلف دی سنبل د نو بهار دی, ولونا ولونا پچندن لک خامار دی, او د بنو غشی میټول پزړه منلی, د بنو غشی میټول پزړه منلی, خشوا دا چې به حسابا به شمار دی, او هر سړی پتوان طاقت پوری نیولې, هر سړی پتوان طاقت پوری نیولې, که قبلیږي مال او سر می در نظر دی, او محتسبا لک ساړه خورا رب د پاره, محتسبا لک ساړه خورا رب د پاره, نن می وار دی دیدنونه چې پوار دی, او د خټک خوار قسمت اور در پوره, د خټک خوار قسمت اور در پوره, په کوسو کې رقیبان قطار قطار دی. خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریګو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
پدرمنو ریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته, ګران ریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زموږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
صدر بایدن د دنیا ملکونو له د کورونا وایرس د مخنیوي د یو عرب شلو کروڑو ویکسینو ورکولو لوس کړی دی. د کورونا وایرس په عالمی سطح د جواب کولو او د صحت د تحفظ د ادارې قائم مقام زنانه رابطه کاری میری بیت ګوډمن ویلی دی چې امریکې تر اوسه پورې یو سل لس ملکونو ته 50 کروڑ ویکسین ورکړی دی. دی نور ویلی دی چې دا د هغو شلو ارب ډالرو نه علاوه امداد دی چې د کورونا وایرس د انساني خواخوږی او د ترقیاتی امداد په شکل کې د یو سل شلو نه زیاتو ملکونو ته ورکړی شوی دی. دا پروګرام په ګډه د دنیا کې په سوونو ملګرو ملکونو سره د بیمثل رابطې او د ملګرتیا له سببه کامیاب شوی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې موږ نورو ملکونو ته د ویکسینو د رسولو, د دې خلکو ته په مټونو کې د وهلو, د ټیسټونو او د علاج د زیاتولو, د صحت د کارکنانو د مرستې او د هغوی د تحفظ د یقیني کولو, او دین علاوه د نورو ډیرو کارونو د پاره حکومتونو, بین الاقوامي تنظیمونو, ویکسین جوړونکو, ذاتی مد او ان جی اوګانو سره جوخت کار کوو. بېشکه چې د ویکسینو د ترلاسه کولو نه واخلې, د دې په حفاظت سره هسپتالونو او شفاخانو ته د رسولو او خلکو ته په مټونو کې د دې د وهلو د عمله پوری امریکا په دې ټول کار کې عالمی او سیمه ایزو تنظیمونو سره مرسته کوي, چې پکې کوویکس اداره او افریقا کې د ویکسین د حصول خیراتی اداره شامل دي. دین علاوه په ګرد دنیا کې مقامی مشرانو او د ګوندونو تنظیمونو سره رابطې هم ساتي. قائم مقام رابطه کاری ګوډمن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې دا ویکسین په مکمله توګه محفوظ دي او دا ویړیا دي. د نور اویل چې امریکا په ګرد دنیا کې د خلکو د سرونو د بچکولو د پاره ویکسین ورکي, ځکه چې دا وبالا ختم نه ده. په دې سبب ویکسین لګول لازمه ده چې دا شان مونږ دنیا د نور وایرسونو د خوریدونه بچکو. د خارجه چارو وزیر بلینکن هم دا وی چې د ویکسینو لګول ضروری ده, ځکه چې دا وبالا موجوده ده. کورونا سره د تړلی د اومیکران نومي وایرس د خوریدو له سببه د ډیرو خلکو سرونه په خطر کې دي. امریکا با خپل ملګرو او ګوندونو سره په هر سطح کار جاری ساتي چې دا شان د خلکو ژوندونه بچ کی او د راتلونکو وباګانو د پاره په خړ ډول تیار وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د اپریل 3 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسان هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول کوکشي د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ملک سیاسي صورتحال په حق لا د سوموټو نوټیس د اوریدنې په موقع ویلي سیاسي جماعتونه دی پر امن اوسي او متعلقه ادارو ته په ملک د امن یقیني کولو وینا کړي. اخوا د پاکستان صدر عارف علوی د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې د قومي اسمبلی ماتولو اعلان کړی دی. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د آئین تر مخه خپل ذمہواری پر مخ وړي. اپوزیشن ګوندونه دا ټول حکومتي ګامونه غیر آئینی بلي او وایي د آئین نه په سرغړونې کولو په سپیکر وزیر اعظم او د صدر آئین سره د غداري دفاع لګول کېدای شي. او یوکرین وای د روس فوز د وټو نه پس سر خار کیف او خواوشا علاقې په کنټرول کړي. او ای پی خبری اداره وای چې د روس صدر پیوتین او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د خبرو امکانات هم موجود دي. سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د ملک سیاسي صورتحال په حق لا د سوموټو نوټیس د اوریدنې په موقع ویلي سیاسي جماعتونه دی پر امن اوسي او متعلقه ادارو ته په ملک د امن یقیني کولو وینا کړې. د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ سیاسي پاټو او ادارو ته د آئین نه باندې اقداماتو د نه پورته کولو وینا کړې. عدالت د پاکستان دفاع او داخله وزارتونو ته په ملک امن او امان صورتحال یقیني کولو لپاره نوټیسونه هم جاری کړه. د ملک په سیاسي حالاتو د اسخود نوټیس لنډه اورونه کې عدالت وویل که د ملک وزیر اعظم یا صدر هر یو فیصله کوي نو هغه به د سپریم کورټ د حکم یا امر سره تړلی وي. عدالت دا پوښتنه هم راپورته کړه چې د بارني سازش په حق لا د کمی اورونې یا نتیجې نه بغیر سپیکر د عدم اعتماد تحریک رد کولو لپاره د آئین د پنځم شیک استعمال څنګه کولی شي. د دې مقدمه په حق لا اورونه به وسبا د پاکستان په وخت سهار 11 بجې کیږي. پاکستان کې وروستو د هغې یو سخت سیاسي بحران سر راپورته کړی دی چې د اتوار په ورځ د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ په تحریک ترای ورکولو لپاره رابلل شوی د قومي اسمبلی په غونډه کې د سپیکر په منصب ناست مرستیال سپیکر د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک مسترد کړو او د اسمبلی غونډه یې وځنډوله. تر دې وروسته د وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک صدر ډاکټر عارف علوی د قومي اسمبلی ماتولو اعلان وکړو او د پاکستان مرکزی کابینه هم ختم کړې شو. اپوزیشن ګوندونه وای چې د بې باورۍ د تحریک د لارې د عمران خان اقتدار نه لری کولو لپاره د پکار یو سل او دوه او یا غړونه زیاتو ملاتړ په لاس کې لري او عمران خان د خپل اقتدار په لالچ کې د ملک آئین د خپل لاندې چقولې دی. خو د عمران خان په حکومت کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري بیا د حکومتي ګامونو دفاع کوي او ویلي دي چې سیاسي معاملې په محکمو کې نه هواریږي. هغه دا هم ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به د آئین تر مخه خپل ذمہواری پر مخ وړي. یو مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې فواد چودري ویل د سپیکر رولینګ په محکمه کې نشي چیلنج کېدی او نن چې په اسمبلی کې څه وشول دا ټول عمل د آئین او قانون مطابق دی. هغه ویل صدر قومي اسمبلی ماته کړي اوس به نگران حکومت جوړیږي چې هغه د پاره به اپوزیشن نه هم نمونه غوښتل کیږي او بیا به انتخاباتو اعلان کیږي چې په کار د ټول ګوندونه پکې برخه واخلي. د اسمبلی د غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ټی وی قوم ته خپل یو لنډه وینا کې ویل صدر ته د اسمبلو د ماتولو وړاندیز کړي او قوم دې نوې ټول ټاکنو یا انتخاباتو د پاره ځان تیار کړي. خو قانون پوهان وای چې د وزیر اعظم پر ضد چې هر کله د بې باورۍ تحریک پارلیمان ته وړاندې شي نو بیا د ملک صدر په آئینی توګه د اسمبلی د ماتولو اختیار نه لري. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس یو ځل بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د جنکو د سکولونو د بندېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو د حکومت دا فیصله د دې ملک په زیان بللې ده. انټونیو ګوټرس د اپریل په دویمه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د جنکو په تعلیم بندیز د بشري حقوقو بې جوازه سرغړونه ده. یوکرین وای د روس افوز د وټونه پس سرخار کیف او خاوشا علاقې په کنټرول کې دي. رويټرز خبری اداره وای یوکرین د کیف ګیرچاپیرا د دیشتونه زیاتو علاقو او کلو کنټرول واپس ترلاسه کړي.
د واشنگټن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.